ډیره مننه کوم. سلام تاسو ته اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. بیا هم خراغلاست وایم، وخت په افغانستان کې 8 بجې دی. د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلی اوري چې د ناتو غړیو هیوادونو له افغان ځواکونو سره د مالی ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې تایید کړلې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي چې له روسیې سره خبرې کوي څو په هیواد کې کړکیچ پای ته ورسیږي. نور مسایل هم لرو. د سولې د ولسي حرکت له یو غړي باچا خان مولادات سره مرکه هم تاسو ته خبرو. د دغه حرکت 25 غړي له څلور ورځو راهیسې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې لا درک دي. تر هر څه مخکې خبرونه، د خبرونو سرټکی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغان ځواکونو مالی ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سولې هواري فرصتونه پیاوړي کوي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې وي سیمې ته تللي دي. او د امریکا ولسمشر وایي واشنگتن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. خبرونه، د ناتو عمومي منشي وایي د افغان ځواکونو مالی ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سولې هواري فرصتونه پیاوړي کوي. یان ستولتنبرګ د سیشمې پرس په بروکسل کې د ناتو د غړیو هیوادونو د استاذ یو غونډې ته وویل د افغان ځواکونو پیاوړتیا افغانستان یوې داسې سولې ته رسوي چې د دغه هیواد ټول وګړي یې هیله لري. دا غونډه تر 2040 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ د دوام د ژمنې د پخلي لپاره جوړه شوې وه. په غونډه کې د ناتو غړیو او متحدانو یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د نړیوال ملاتړ د صندوق له لارې به د افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویل روان کال د مې د میاشتې تر 15 نیټې پورې بسپنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد و 800 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان سره د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې د یو راپور په اساس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3,25,000 ته رسیږي چې لویه برخه یې له ترهګرو سره په جګړو بوخته ده. له دغه پوځ سره د کال شاوخوا 15 میلیارد ډالر مرسته کیږي څو بودیجه یې تمویل شي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې سیمې ته تللي. دا خبره د یادو حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات نن سهار ازادي راډیو ته وکړه.
نن څلورم ورځ کېږي چې زموږ ملګري د طالبانو سیمې ته تللي دي. د اندېښنې ځای دا دی چې نن څلورم ورځ ده، موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. رسمي ډول طالبانو تایید کړی نه دی چې دوی زموږ سره دي.
د مولادات په خبره د دوی د حرکت مشرتابه او ملګری په دې هدف مساکلات او لاړل چې د طالبانو سره خبري وکړي او هغوی سولې ته واڅوي. د سولې ولسی حرکت غړي په تیر یو کال کې د افغانستان ګڼو سیمو ته تللي او د سولې او اوربند غږونه پورته کړي. د دې ډلې چې لومړی شمیر وو کسانو د 2013 کال په مارچ میاشت کې لښکرګاه د سولې د غږ د اوچتولو په هدف د افغانستان شمال ته پلی حرکت وکړ او د لارې په اوږدو کې لسګونه کسان ورسره ملګري شول. دا چې دغه حرکت 15 غړي اوس چیرته دی طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه لوبه کې په نړیوال جام کې له سریلانکا ماته وخوړه. افغانستان د سریلانکا لخوا د 180 منډو هدف چې د ډي ایل د میتود په اساس ورته ټاکل شوی و پوره نه کړ او لوبه د 30 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی بیا وایي چې د افغانستان لپاره لا هم هیلې شته. هغه وویل چې د افغانستان د منځني آرډر بیټسمینان ښه لوبه کوي.
مهم شی دا دی چې موږ سره هغه میډل آرډر کې چې به موږ پخوا کمزوري درلودل هغه اوس تر ډېره حده پورې هغه ستونزه حل شوې ده. که تاسې وګورئ زموږ په دغه دوه درو میچونو کې زموږ هغه میډل آرډر تېر شو وځلېدی.
افغانستان ته دا دویم ماته واده نړیوال جام په لوبو کې لومړی لوبې له استرالیا بایللې وه. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبه په ورځ له نیوزیلند سره مخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنگتن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د ترهګرۍ ملاتړ پای ته رسوي. ډونالډ ترمپ بریتانیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د سې شنبې په ورځ د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په یو خبري غونډه کې وویل د امریکا او بریتانیا یو لوی اندېښنه د اټومي وسلو ګواښونه دي.
Among the pressing threats facing our nations is the development and spread of nuclear weapons. Perhaps that's our greatest.
The way the فوري غواخونه په منځ کې چې دواړه هیوادونه ورسره مخ دي یو غواخ د اټومي وسلو پراختیا ده او خایي دا تر ټولو لوی غواخ ووسی. د امریکا متحده ایالات او بریتانیا غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د ترګرې ملاتړ نه کوي او لاس پکې نه لري. په روسیو کې د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. واشنگتن یو کال مخکې له ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ لاسلیک شوی تړون څخه ووتله او لغه راورسته په ایران باندې بندیزونه ولګول. د لبنان حکومت تایید کړی چې د دغه هیواد یو وګړی د ایران له زندان څخه خوشی کیږي. نظر زکا چې د ټکنالوژي او متخصص دی د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ په تور په لاس کاله بند محکوم شوی وو. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل زکا د دغه هیواد په غوښتنه بخل شوی او د اختر په ورځو کې به خوشی شیم. لازادی رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان سره د ناتو مرستو تایید وشو. د ناتو عمومي منشي یون ستلتنبرګ وویل چې تر 2023 کال پورې به د افغانستان د پوز ملاتړ کیږي. دوی پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. دا چې د افغان پوز سره د ناتو مرسته څومره مهمه ده یو نړیوال کارپو ولی آریا یې په اړه وایي.
اگر کمک‌های ناتو قطع شود کشورهای عضو ناتو یعنی تمام کشورها شاید دوام بیشتر از چند ماه نیروهای دفاعی مملکت افغانستان هم بیشتر قابل تصور نباشه.
په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سولې د ولسی حرکت 25 غړي لا درک دي. دا خبره نن سهار د دغه حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات ازادي راډیو ته وکړه.
نن څلورم ورځ کېږي چې زموږ ملګري د طالبانو تیم مسکلات تللي دي. د اندېښنې ځای دا دی چې نن څلورم ورځ ده موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دی چې دوی زموږ سره دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي له روسیې سره خبرې کوي څو په اوکراین کې کړکیچ پای ته ورسیږي. هغه پرون په د ناتو سازمان په مخر کې دا خبره وکړه خو د روسیې په اړه شکایتونه هم درلودل.
زیلنسکی وایي د روسیې وسنۍ وسلوال تیرې د اروپا او اتلانتیک لپاره لویه ننګونه ده.
ازادي رادیو ته غوږیست. رازو لمړی مطلب ته د ناتو غړیو او دغه نظامی تړون متحدینو د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د خپلو مالی مرستو د دوام پخلای کړه. په هغه غونډه کې چې د سیشمې پرز دغه سازمان په مرکز بروکسل کې جوړ شوی و چارواکو ویل د پیاوړو امنیتي ځواکونو په لرلو افغانستان د سولې خواته تلای شي. د روان کال د می د میاشتې تر 15 نیټې پورې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل له بورډ سره 2.8 میلیارد ډالر مرسته شوی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
په بروکسل کې د ناتو د سی شنبې د ورځې په غونډه کې د دې تړون غړو پر خپل هغه ژمنه بیا ټینګار وکړ چې له 2000 میلادي کال اخوا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې چې د افغان ځواکونو د تمویلونکو هیوادونو استازو پکې برخه لرله د ناتو ټولو غړو متحدانو تایید کړ چې له افغان ځواکونو سره به دوامدار مالی همکاري جاري ساتي. د ناتو عمومي منشي ان سلتنبرګ په دې ناسته کې وویل په 2012 کال کې د شیکاګو په غونډه کې ژمنه شوې وه چې له 2015 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې به د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په وینا په 2014 کال کې د وارسا په غونډه کې هم ټول هیوادونه تر 2020 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته ژمن شول، او تیر کال بیا د بروکسل په غونډه کې تمویلونکو تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ پر دوام توافق وکړ. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه د سې شنبې د ورځې غونډه د افغان ځواکونو سره د قوي او دوامدار مالی ملاتړ د شمنۍ څرګندوی ده، څو د په وینا په پایله کې د خبرو اترو لاري د افغانستان د کړکیچ د هواري فرصتونه پیاوړي شي او د هیواد وېدا سولې ته ورسیږي چې د ټولو افغانانو هیله ده. د سې شنبې په ورځ د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی، د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال عبدالحی رؤوف، په کابل کې د کاناډا سفیر، د افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت یو مرستیال، د افغان ځواکونو د ملاتړ د صندوق په استازیتوب د ناتو د چارواکو او غړو هیوادونو د استازو سره ګډون درلود. د ناتو عمومي منشي وویل د روان کال د مې د میاشتې تر 15 نیټې پورې بسپنه ورکوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد او 800 ډالر مرسته کړې. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اوسه پر دې نړیوالو مرستو تکیه دي. پښتنه دا ده چې افغانستان به د نړیوالو مرستو د نشټوالي په صورت کې څه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو لندن میشتي څارونکي ولی اری آزادۍ راډیو ته وویل د نړیوالو ټولنې له مالی ملاتړ پرته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کار دوام دمګړی ناممکن ښکاري. خغلی اری وایي افغانستان له دې مرستو سره ډیر سخت تړاو لري. له دې مرستو پرته دوام ستونزمن دی. که داسې تصور کړو چې د ناتو د غړو هیوادونو مرستې بندې شوې، ښایي له څو میاشتو اخوا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو دوام تصور نشو کړی. نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو څخه په درې برخو کې مرسته کوي. لومړی د افغانستان له ملي وردو سره او پیاوړتیاي، دویم د پولیسو او هغه کارکونکو تنخواګانې چې د افغان پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د کورنۍ چارو وزارت سره کار کوي، دریم د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات، د زیربناو جوړول او د هغه تاسیساتو رغول او آبادول چې د ځواکونو ترې کار اخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته وګورئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې دوه ورځې د جرمني په پلازمینه برلین کې تیرې کړې دي او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. خغلی خلیلزاد نن سهار په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي دي چې د دوه ورځې رغند کاری ورځې په جرمني کې تیرې کړل دي او د جرمني د صدر اعظم د بهرنیو چارو او امنیتی چارو سلاکار خغلی هیکر سره خبرې کړې دي. دوی ویل چې د دوترو لومړی کال راهیسې په افغانستان کې د شتلاستراوړو په اړه باندې بحث وکړ او همدارنګه د سوری لپاره څه کول پکار دي. هغه همدارنګه لیکلي دي چې د افغانستان د بین الافغاني خبرو په اړه باندې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سوری لپاره د واشنگتن تن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2019 کال د می یو دیرشمې خپل دغه تازه سفر را پیل کړی، یعنی څو ورځې مخکې، او د جون تر 14 به دوام کوي. د خپل سفر کې تر اوسه پورې پاکستان ته تللی او جرمني ته تللی. له دې وروسته به د قطر، متحده عربي امارات او کابل ته هم ځي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د جون په لومړۍ د هغه د سفر جزئیات خبر کړي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د افغانستان د سوری لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له 2013 کال دسمبر راهیسې د افغانستان د سوری لپاره هلې ځلې کوي. هغه شپږواره له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحه کې لیدلې او هغوی هڅولې دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي او د سولي تړون ومني او اوربند وکړي. له طالبانو سره د هغه شپږواره خبرې تر ډیره پورې په دې متمرکز وي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په څه شکل وي او همدارنګه په افغان خاوري تروریستان استفاده ونکړي. ښاغلی خلیل ذات د همدغه تازه سفر په پیل کې هم ویلي دي چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا وار په قطر کې په همدغه دوه مسایلو باندې جوړجاړي ته ورسیږي او یو د پای شکل به ورکړي. خو ښاغلی خلیل ذات ټینګار کړی دی چې دغه دوه مسایل له هغو نورو مسایلو سره تړلي دي چې د پرې ټینګار کړی دی، له هغې ډلې له افغان حکومت سره خبرې او د سولې او اوربند تأمین.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوګست. په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې کې د سولې د ولسی حرکت غړي لا درک دي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مساکلات تللی وو. دا خبره د یاد حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادات نن سهار په یو مرکه کې وکړه. هغه په دې اړه باندې زیات جزئیات راکړل چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
نن تلرم ورځ کېږي چې زموږ ملګري د طالبانو سره مساکلات تللي دي او څلور ورځې بس کې طالبانو یو ډل راځي او زموږ د حرکت په نمایندګۍ څلور کسان له ځان سره بیایي. مخکې تر هغه نیم ساعت مجلس ورسره کوي، خبرې ورسره کوي، بیا روژه مات ورسره کوي، بیا ورته آهسته څلور کسان نمایندګان په لاس راکړي. موږ ځو له خپلو مشرانو سره به دوی کښېنو، خبرې به ورسره وکړي. نو دغه پاته ملګري انتظار دی چې دوی به زیالته به خبرې کوي او بیا به راځي بس به خپل حرکت شروع کړو. به سبا مازدیګر باندې بېرته بیا یو بله ډله طالبان راځي، هغه هم هغه پاته کسان له ځان سره بیا یو ورته وایي چې خبرې درسره کوو. یو څو کسه سپین ږیري او هغه کوچنی حکمت الله دوی ته وایي ستاسو ولاړ شئ، دا پیغام یې ستاسو له ملګرو سره خبرې کوو. د اندیشنې ځای دا دی چې نن څلورم ورځ ده، موږ د ملګرو په اړه معلومات نه لرو. په رسمي ډول طالبان تایید کړی نه دی چې دوی زموږ سره دي، یا مثلا دوی زموږ سره دي خبرې ورسره کوو او یا څنګه دي.
افغانستان له شلو ډلو سره په جنگ دی، نو تاسو څنګه باور وکړئ چې واقعا هم دغه به طالبان یو دغه ډله به وي چې موږ غواړو ورسره لاړ شو؟ باور هم څنګه وکړئ چې لاړ شي ورسره؟
هغوی طالبان دي او دغه سیمه چې زما ملګري ورته رسېدلي دي په مساکله کې نوزاد رود سیمه ده، له کلونو راهیسې طالبان دلی اوسېږي او دا خلک دي طالبان دي. په سیمه ییزه کچه طالبان دا منلې ده د دوی سیمه ییز مسؤلین، اما دا چې ټول افغانان په دې خبر سي په لویه کچه طالبان دا خبره تر اوسه نه ده منلې. دا ډېره واضح ده چې هغوی طالبان کوم سیم ملګري ورسره تللي دي.
له طالبانو څه غواړي په غسیمه کې چې اوس هم ملګري ورسره دي او عوالم تاسو ته نه درکوي؟
زموږ هیله دا ده چې دوی به خبرې کړي وي، یا به دوی خبرې روانې وي، او د دې لپاره چې د ټولو افغانانو دغه اندېښنه له منځه ولاړه شي. طالبان دا شی واضح کړي چې دوی کله او چیرې د ملګرو سره خبرې کوي او د دوی خبرې به پر چش باندې کېږي تر څو ټول افغانان دغه اندېښنه له منځه ولاړه شي. زموږ هیله دا ده چې دوی یو د خبر په ډول باندې دغه خلک خبر کړي.
د سولې د ولسی حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادادو چې ویلې له څلور ورځې راهیسې 15 ملګري چې د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د حرکت ویاند او مشرتابه هم پکې شامل دي په مساکله کې لادرک دي. دوی مساکلات چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ډېر برخې تر لاندې دي، طالبانو د دې لپاره ورغلي چې له هغوی سره خبرې وکړي او هغوی د سولې اوربند لپاره وهڅوي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګاست د بلخ ولایت له غنو هغه خلکو سره د ازادي راډیو خبريال خبري کړي دي چې په دې ورشتو کې بي ځای شوې دي او د مرستو غوښتنه کوي. مجيب الرحمن حبيب زاي د اختر په دویمه باندې د بلخ هم دغه بي ځای شوې کسانو ته ورغله دي او له غوي سره خبري کړي چې د غوي وضعیت څنګه دي او څه ډول ستونزې لري. دوی لګانو نور سیمونه بلخ ته د نامنې په خاطر باندې راکړه شوې دي.
سره له دې چې سلګونه زره کسانو په بلخ ولایت کې اختر په امنه فضا کې پیل کړ او په پام کې ده چې پاتې ورځې یې هم په خوشحالۍ سره ولمانځي، خو د مزار شریف ښار په شمال لویدیځ څنډه کې په حسین مهدی ښارګوټي کې کابو 250 کورنۍ چې په فاریاب ولایت کې د نامنې له امله بلخ ته راغلي د ژوندانه په ډیرو بدو شرایطو کې اوسیږي. 15 کلن نور محمد د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ څخه دی. دی وایي له دوه میاشتو را په دې خوا د ښارګوټي ته راغلي خلای او د خپل کورنۍ له وغړو سره تر خیمو لاندې د ژوند شپې او ورځې تیروي.
اختر دې مبارک.
سلام علیکم. خیر خیر خیر.
اختر دې څنګه پایل کا؟
تیرې بس بارا شپه او ورځې تیری مون.
وځه څنګه دا
سلاري استرته؟ خپل وخت دا شین است اختر کې مسلمان مور لادر بدر شین نه درو. نو ستري کوم چې شې د شان نه سو سو مور سره کوم نه سو نو کوم. دا وګور دا مو دا ټول زندگی او خیمې کورونه دا هم زاید. دا مو حالت زندگی مو دا.
مو زه راغلم.
درا پاره واسه راغلم.
پر سینې دې شو دا.
نه نه یې پر سینې مسلمان نه سو مور دا پاتې.
دغو بې ځایه شویو کډوالو اکثرا د فاریاب په پښتونکوټ، دولت آباد او ګرزیوان ولسوالیو کې د نامنیو او د طالب وسلوالو له ویرې خپل کورونه پرېښودلي او مزار شریف ته یې پناه راوړې. دوی دلته په کابو 40 درجه ګرمه هوا کې تر پلاستیکي خیمو لاندې په ډېر ناوړه صحي وضعیت کې اوسیږي. 45 کلنه صبرینا یو له همدې کډوالو ده چې له ګرزیوان ولسوالۍ څخه بلخ ته راتښتېدلې ده. صبرینا وایي اختر څه چې د ژوند په هادي ورځو کې هم د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري.
تاسو دې له یو ځای در په در خاک په تر کورونه پاتوسو ځاینو پاتوسو بچیان پاتوسو د دې خواسر څه د دې خو بد بختی څه د دې خو بچره کی څه هو چې ته عدالت موږ ناس یو د نن خیره دی مسلمان راک موږ دا خو ما شام به شي نه لري دای تر په در خاک په سر دا طالب مون پرېږدې سل نه پرېږدې دا دولت راغلی دولت لا پښلانه نه کوي بودا خیمه نه چوک گزاره نه سی کوي کی دې خو غیر به دې دې خو چنګو خبر دی مزدای داری په دار کا کې پر سر ته سر خو سر اسه ده ګرزوان راغلی.
یوازې صبرینا نه ده چې د طالبانو له ویرې بلخ ته تښتېدلې ده او یکلان صالح محمد هم وایي چې د طالبانو د ظلم او زور له وجهې یې ټول جایداد او درایي پرېښوده او له یو جوړ جامو سره بلخ ته کډوال شو.
شپږ میاشتې کېږي چې راغلی.
دلیل یې څه و چې راغی؟ ده
جنګ و، جنگ کوټې خرابې کړې، ونونه یې ویشتې، دیسې یې ویشتې، ځایونه خراب شو. موږ په دغه باندې فرار موکې را درمندان وسو، کوټې چپه سو وسو، په دغه فرار وکړې چې چوچ مو وایستې په دغه باندې رالو. هغه ته اوس سپین ږیری ورغلي و چې ما کوي په دغه وایي چې ته باسې موږ نه بسو.
د چا وایي؟
طالبانو. هلته چې سپین ږیری ورځي ورته وایي چې دا جنگ ما کوي بس یې کوي، د خدای پر دې موږ ته باس. دوی وایي چې پاک ته باسې موږ دا جنگ نه بسو.
صفیه د فاریاب ولایت له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه بلخ ته بې ځایه شوې ده. هغه د دریو کموم را ماشومانو مور ده چې وایي له څلورو میاشتو را په دې خوا تر یوې پلاستیکي خیمې لاندې شپې او ورځې سبا کوي. صفیه وایي ټوله روژه یې په نیستۍ او د ماشومانو په ناروغۍ سره تیره کړې ده.
پاره غریب و د اختر ورځ ده، ولکه دغونه شی لري چې وخورو. ډېر د مسلمانان خو اوبه غر کړل، خاورې ودوړې دي چې باندې راسي مسلمانان در بدره دي. دغونه ولکه لري چې ماښام یې وخوري، وروره د جنګ و د دیو سره راغلي دي. کشکی وزه دغونه کومک ور سره وچې د مریضان دي، کشکی جوړ پاک بچان مریضان دي. جالو ول مسلمانان در بدره سره وروره چې ولکه چې وسې راواخ یو دوا او درمان په وکو.
یوازې بلخ نه دی چې د دولتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د جګړې لامل ورته بې ځای شوي کسان د ژوند د ناهیلۍ کیسې کوي. د جګړې وحشت د هواد په ګوټ ګوټ کې د داخلي کډوالو اختر په غم بدل کړی. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوږیاست. دولس پګنې منځنۍ څپه او فم سره شره پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مسؤلې سلطان لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلی دی چې افغانستان په نړۍ کې د یوې ښځې لپاره تر ټولو بده سیمه ده، او د جګړې له ادامې سره هلته د ښځو لپاره ژوند نور هم سخت شوی دی. لیکوال وړاندې لیکي د دې لپاره چې دغه دوامداره شخړې پای ته ورسیږي او جګړه ختم شي، نو له طالبانو سره سوله ضروري ده. لیکوال مسعود سلطان لیکي یوه لور ته که د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو خبرو ته هیلې پیدا کیږي، بل لور ته دا اندېښنې ورسره زیاتیږي چې کله طالبان بیا سیاسي واک ترلاسه کوي، په نویمه لسیزه کې به د خپلې واکمنۍ پر مهال تیاری دورې ته شا کړي که نه کړي. ورځپاڼه څرګندوي چې هر څه ممکن دي، نو کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي باید د ښځو حقوق پکې خوندي شي. لیکوال لیکي تیره میاشت چې کله ما په دوحه کې له طالبانو سره وکتل، زه په دې باور شوم چې له دوی سره د ښځو د حقونو او ازادیو په برخه کې د خبرو لپاره یوه پرانیستې دریڅه شته، که څه هم دا دریڅه وړه او ماتېدونکې ده. د لویدیځ یوه بله خپرونه ډیلی میل آنلاین د طالبانو له لورې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د غړیو د نیولو مسلې ته اشاره کوي او لیکي د سولې دې حرکت ته پروسه شکل هغه وخت د نړیوالو پاملرنه واوښته چې دوی له هلمند د کابل په لور د دې لپاره پلی حرکت پیل کړ چې شخړې راکمې شي او سوله وشي. د سولې د ولسي حرکت نږدې دېرش غړیو تېره اونۍ یو ځل بیا له لشکرګاه د هلمند د موساکله ولسوالۍ په لور حرکت پیل کړ. موساکله له لشکرګاه نږدې 130 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده. د سولې د ولسي حرکت غړي له موساکله د ګرشک ولسوالۍ په لور روان شوي دي، او په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا طالبانو د دې حرکت شاوخوا 15 غړي په لاره کې نیولي دي. د سولې ولسي حرکت له طالبانو او افغان حکومت غواړي چې اوربند وکړي او بیا سوله وکړي. طالبانو پروژه کې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز رد کړ، او تر اختر مخکې په یوې اعلامیه کې د اوربند امکانات نفي کړل. ډیلی میل آنلاین خبرونه لیکي د افغانستان د 13 کلنې شخړې د پای ته رسیدو لپاره د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه دواړه لوري پر یو شمېر مهمو موضوعاتو سره موافقې ته نه دي رسیدلي.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. زیلنسکی چې د سیشنبې پر ورځ د ناټو په مرکز بروسل کې همدارنګ موجود او د ناټو له مشرانو سره خبرې کولې، وویل اوکراین به په دې پوځي تړون کې د غړیتوب لپاره لا ډېرې هاتې وکړي. روسیا د اوکراین د اوسني نظام له رقیبانو څخه ده او په ناټو کې د دغه هیواد له غړیتوب سره سخت مخالفت کوي. اجمل اند او نور تفصیل.
ولادیمیر زیلنسکی بروکسل ته د اوکراین د ولسمشر په توګه په خپل لومړني سفر کې له ناټو سره ژمنه وکړه چې د پوځي تړون ته بشمن پاتې کیږي. زیلنسکی چې دوه اونۍ مخکې د اوکراین د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، د سی شنبې په ورځ له هغه څه چې نوموړي د روسیې تیری او بالا شکایت وکړ. زیلنسکی وایي د روسیې وسنۍ وسلوال تیری د اروپا او اتلانتیک لپاره لویه ننګونه ده. زموږ ګډه دنده دا ده چې ډاډمن شو. دا تور سمندرګي په حوزه کې ثبات او امنیت د متحدانو زیاتو هڅو ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر بروکسل ته د سې شنبې د ورځې په دې سفر کې د اروپا او ناټو له چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل سره له دې چې روسیې تیری کړی، چمتو دی د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت په اړه له مسکو سره خبرې وکړي. د اوکراین په کړکیچ کې چې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې څخه پیل شوی، تر اوسه شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي. د جګړې له پیل لږ وروسته روسیې د کریمیا ټاپو غزمه له اوکراین بېله او خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل روسیه باید خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. د نوموړي په وینا دوی دا مهال د تور سمندرګي وضعیت په دقت
یان
ستولتنبرګ وایي د روسیې د غیر قانوني اقداماتو په غبرګون کې ناټو په تور سمندرګي کې د نورو بیړیو او الوتکو په وسیله خپل حضور پیاوړی کړی. موږ به په سیمه کې له خپلو شریکانو اوکراین او ګرجستان سره دې همکاریو ته دوام ورکړو. وضعیت هم له نږدې
څار.
په دې غونډه کې د اوکراین ولسمشر یوار بیا وویل چې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د هیواد بشپړ غړیتوب لپاره ژمنتیا بدلون نه منونکې ده. روسیه د ناټو د غړو له پراختیا په ځانګړې توګه په کې د اوکراین او ګرجستان له شمولیت سره سخت مخالفت ښیي. ولادیمیر زیلنسکی چې اوکراین کومیډین دی او هیڅ سیاسي تجربه یې نه درلوده، د خپل هیواد په وروستیو انتخاباتو کې پخواني ولسمشر پیټرو پروشینکو ته ماتې ورکړه او د مې په 16 نېټه رسمن د اوکراین ولسمشر شو. اوس د نوموړي په وړاندې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې د الحاق د ستونزې سربیره اداري فساد او لویې مالي ستونزې له سترو ننګونو څخه دي چې هڅه کوي پرې برلاسه شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو تغوا گیس وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه بجې دی. ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي له جرمني چارواکو سره په بین الافغاني خبرو باندې بحث کړی دی. خلیلزاد نن سهار په ټویټر باندې لیکلي د جرمني د بهرنیو چارو او ملي امنیت له سلاکار جان هیکر سره خبرې کړې او دغه بحث کړی چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې دایمي سوله ټینګشي. خلیلزاد دوه ورځې په برلین کې تیرې کړې وې. له هغه مخکې د په اسلام آباد کې و چېرته چې د پاکستاني چارواکو او صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغان ځواکونو مالي ملاتړ او تجهیز د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري فرصتونه پیاوړي کوي. یانس ستولتنبرګ د سې شنبې پر ورځ په بروکسل کې د ناټو د غړي هیوادونو د استازي غونډې ته وویل د افغان ځواکونو پیاوړتیا افغانستان یوې داسې سولې ته رسوي چې دغه هیواد ټول وګړي یې هیله لري. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د هغو 15 غړو په اړه معلومات نشته چې څلور ورځې مخکې په هلمند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مساکلات تللي وو. دا خبره د یاد حرکت د اړیکو مسول باچا خان مولادات نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان پرون له سریلانکا ماته وخوړه. تمه د افغانستان د شنبه پر ورځ له نیوزیلند سره مخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي واشنگتن او لندن غواړي ډاډمن شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. او د لبنان حکومت تایید کړ چې دغه هیواد یو وګړی د ایران له زندان خوشی کیږي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ غنیواله دي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. په ټول نړۍ کې هم دارنګ په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM/15 باندې موږ خبرونه کوو. د پروګرام دویمه برخه پیل شو. دغه برخه تر ډیره پوری د ازادي اوریدونکو نيزي خبرونه ته ځانګړې ده. خو لومړی لکونړه یو راپور لرو. د کونړه د ازادي رادیو خبريال روحلا انوري یو مفصل راپور را لګل. په کونړ خوست او پکتیا کې ډیری غرونه د نختره او په نورو ونو باندې پوښل شوی. خود تیر شاوخوا دریو لڅیزو څخه وهل پیل شوی دی او لرګي پاکستان ته قاچاق کیږي. اوس هم په شمیر سیمو کې ځنګلونه وال کیږي. یوازې نورستان د خلکو خپل ځنګل ساتلی دی. د ځنګلونو وهل کېدو په چاپیریال څومره بد اغیز کړی دی په دې اړه روحلا انوري راپور جوړ کړی چې ټول تاسو اوریدو ته رابولم. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه پیل شي او که وخت یو سندره به هم تاسو ته خبره کوزه کچې د اختر ورځ ده او په خوشحالۍ ولمانځي.
ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د نورو په پرتله زیات ځنګلونه لري چې شاوخوا 1,300,000 هکتار ځمکه یې نیولې ده. په تیرو دریو لسیزو کې د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا دغه ځنګلونه د برقي رو په وسیله پرې شوي. په قاچاقي ډول پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته وړل شوي دي. همدې ځنګل وهلو سره د چاپیریال ښکلا هم کمه شوې ده. د افغانستان اساسي قانون کې راغلي چې د ځنګلونو ساتل او بیا رغول د ولسونو او دولت ګډه دنده ده چې په دې وروستیو کې د یادو ولایتونو یو شمیر قومونو د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولی دی. د پکتیا اوسیدونکو انور خان صدیقی ازادي راډیو ته وویل
مخکې ځنګلونو سره خلکو بې پروايي کوله، بې موجبه به کته کول، پرې کول به ډېر په ظلم سره ځنګلونو ته صدمه رسېدله. و دې قومونو او د ولسونو هغه په خورا تړون دی اربکیان نشي هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي. ګرځي هغه خلک چې د ونو کته کول کوي یا پرې کول کوي بې موجبه هغو مخه نیولی دی او ډېر کلک تړون روان دی. هر څوک چې د یوې ونې پرې کول وکړي یا حتی یو شاخ زیانمن کړي هغو ته جرمه ټوکل شوی دی.
صدیقی وای نوی رازرغون شوی زنګل ته د زیان نه رسولو دپاره په خپلو ولسوالیو کې د وضو ساتل هم بند کړي دي. نورستان هم د ډیورند پر کرخه پروت ولایت دی، خو د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی خپل زنګل ساتلی او تر اوسه یې هیچ چاته د وهلو اجازه نه ده ورکړې. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکوونکی میرزمان امین وایي
یا خارجی ملکونو ته خرڅول یا قاچاق کول دغسې په نورستان کې دا دانشته دي، خو اما ضرورت دپاره په نورستان کې آبادی چې کېږي د لرګو آبادی کېږي، اما د لینټری یا د سیخانو د دې شیانو اساسي آبادی په نورستان کې نه کېږي. د آبادی دپاره استعمالیږي او د دې دپاره استفاده کوي، هغې نه اخوا د خرڅول یا د قاچاق یا د خارج ته لیږلو یا د بل دغسې دپاره. خو نورستان ځنګلونو په ګواښ مخ نه دي.
د نورستان په گاوند کونړ کې د پکتیا، خوست، پکتیکا او ننګرهار په څیر په تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لری پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت 40% ځنګلونه وهل شوي چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم ترې کډې کولو ته اړ شوي دي.
40% دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. چې کله د طالبانو رژیم پای ته رسېدلی دی، زمونږ د اعدادو د ارقامو مطابق 15 میلیونه فوټه مکعب لرګي د کونړ نه وتلی دی. دغه ځنګلي ژوي د 80% نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل کېږي.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو دپاره د غوزانو په زرګونه نیالګي نال کړي دي.
بدیل مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونې وکرو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکړي، خلکو ته عاید ورکړي. نو زموږ دیدګاه دا ده چې موږ خلک مصروف کړو په ځای د دې چې ځنګل قده کړي، په همدې باندې مصروف کړو چې هغه ځنګل 50,000 نیالګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپی وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي چې دا خپله د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواښي. د نورو ولایتونو د مسؤلینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو دپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده او که په ولسوالانو کې دي که نورې برخې دي، دا ټولو ته وظیفه سپارلی چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق، ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي. چې هغه څوک چې دا لرګي قاچاق کوي یا وړي یې، اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوو. یو
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاکه هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دی چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي تر څنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې دې کار ته د اسلام مقدس دین جاریه صدقه ویلې ده.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوشی او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت له مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو، د یو بل دوست پیغام درته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو، نو پر همدې اساس همدا پیغام به لومړی راواخلو.
السلام علیکم، رحمت الله میدان سار له ولایت نه. زه خپل دین موزیات خراب دی، ډیر احتیاج محتاج یم، ډیر یعنی ډیر احتیاج یم. دغه یو پیغام ما دته زه کېدم، کوم یو که زکات لري په دې روزه کې، زکات واقعا زکات پرې کېږي او زکات هغه کوي. ډیر زه وضعیت مې خراب دی، ډیر احتیاج یم، ډیر محتاج یم. او په باندې مایو بهم په کور کې هېڅ شی دی خدای نه لرم په دې روزه کې، یعنی داسې مشکلاتونه رواني تېرېږي چې یو هغه الله نه وینو له ډېره چورته ده، ډېره پوته خرابوالي نه، بېخي مو وضعیت خراب ده. ته وایم چې دغه څوک چې زکات لري زکات ورکوي، خیر ده، دغه ماته دې یو اول راکړي چې په هر ځای کې زه ورته ورځم. په ما باندې ډېر احتیاجي راغلی، په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه ورغلي، لاکن ساکا دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلی، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یو شمار زه خپل ووایم، خیر ده، دغه ما سره تاسو تاسو که هغه که اعلان کړي چې دغه ما سره دا خلک واورې، کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې، خیر، ډېر احتیاج یم. دغه ما سره دغه شماره باندې زنګ ووهي چې زه واستم، ما سره دغه همکاري وکړي، زه به خپله شماره اعلان کړم، خیر ده، دغه ما غږ تاسو د خلکو ته ورسوئ. 0 و 0 و 1 و 1 شپږ و، بیا به تکرار کړم، 0 و 0 و 1 و 1 شپږ و. ډېر ډېر تشکر کوم، خیر به دغه ما غږ تاسو نشر کړئ، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. په دې روزه کې قسم په خدای، یو خدای مې ویني، یو عالم در احتیاج دې مې ویني، نور نه چې وخت نه نیسم، زه تېز دغه نه سره وکړې. وسلام،
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله. ترې ویلاندې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولې دي، چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنۍ به چاودنې، د سړک غاړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي، خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباریو هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خپرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو، زه حاجی سید محمد هلمند د ولایت نظری د زوري څخه ستاسو سره تماس کوم. زما نظر اخوایي شته د اجدا شیخ قافات یو لکسي راځي، ورکه د خدای په ځای موږ خونه راړان کړم، د ټکو ټکو په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې د حکومت راځي، موږ سره نو کې د زوري موږ څه سانو دی وجوم د دې په چوي کې شری دا وڅال تاسو ول ارش په هلمند کې د غم تغیر خبر دی، ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالي کې پنځه د شپ د شپې ارش په چپا ول کېږي، ارش په د دې چې ټوپن راغوي دا وڅال په اسلام کې داسي کنه لريوال کولند راځي دی ول سره دی ور فقط والسلام.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف، ډیر زړه مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستیو نامنوي خلری په ځنګړې ډول دي، د ملکی تلفاتو څخه ډیر اندېښنې لري. نو که تاسو خوشبې زبر دغه اوریدونکو راوخلم، بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
لارې بند کړی، څور په زرا او کورونا د تندې او درختې وچسولې او کښتنې تباه سول، د خلکو کورونا وران سول. ایا دا یو کیلومتر خاور وتی ته تیر ته ارزښت لري، ته دا زرا او انسانانو چې یا په سوو انسانان یو د مریض
شیرزاد ولسوالی کے عملیات پس لاتو کا نمولار